فانتازما هاقدي د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زخ پرونه
سلامونه وخت مو بخیر د ازادي راډیو نیوز خبرونه د از ما حق د خبرونه ته خره غلاست د تخنیکی چارو په برخه کې خغل ته روشن سره همکاري کوي او نن په خبرونه کې د افغانستان د انجونو په روان برخلیک باندې خبرې کوي چې د تیر دوه کلونو په تیر دوه سره لحملته پانتونونه باندې او دوه کال پوره شو چې انجونې نشي کولای چې په بیلابیل برخو کې خپل لوړ زده کړې ته دمو ورکړي خو دغه مسله ده چې په کراتو طالبانو به ویل دي چې درام رسانی پورې دغه مسله زندول شوې ده او ترغه چې امرسانی پورې تصمیم یې پریکړې نیول کېږي انجونې نشي کولای چې پانتونون ته د لاړې شي خپل لوړې زده کړې ادامه ورته ورکړي بل مسله چې بیا طالبان وایي هغوی په دغه بحث باندې تل ټینګار کړی چې ګواکې په اسلامي چوکاټ کې د ټولو انجونو ته خپل حق او حقوق ورکړي دوی کولای شي چې په دغه چوکاټ کې د خپل روزمره ژوند تیر کړي خپل حقوق څخه دوی استفاده وکړي خو دلته بیا په اصل مسله ده چې امرسانی به کله راسیږي دغه پوښتنه ده چې ډیرای افغانان ډیرای انجونی په خپل ذهنونو کې لري او تر اوسه پورې لا ځواب پاتې شوی دی او دیته ځواب نه دی ویل شوی دا چې څنګه ممکن کېدل شي چې بل اخر دغه پښتنه دی حال شي یو د ټولو افغانانو پښتنه ته دی ځواب ویل شي پر همدې موضوع باندې خبرونه کې مونږه باسه لرو خبرونه کې تاسو هم کولای شي چې مونږ سره اړیکه ونیسي او د خبرونه د موضوع سره باندې مونږ سره خپل نظریات او پیغامونه شریک کړي په خبرونه کې له میرمنو ته قضا لرم چې په خبرونه کې دوی مونږ سره ونده وخلې خپل نظریات خپل پښتنه او څنګه خپل اندېښنې د موږ سره شریکې کړې نن هم را سره د دغه موضوع تړاو باندې درنې ملمنې په خبرونه کې دا وچی دي دوی هم خپل نظریات خپل بحث ولري موږ سره په خبرونه کې هر ور سره د خزو د قانون فلاغلې او ګامل ترڅنګ د خزو د قانون فلاغلې سرای خان زید او ترڅنګ خبرې له د خزو د قانون فلاغلې مینا اکبري موږ سره په خبرونه کې وصل پاتې شوې دي له دوی څخه به پوښتو اغلی زید بحث ولې تاسو په لکه مکه تاسو راته وی چې اساسي حقوق محروم دل په تمنه کې دي شي
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته درنو ملمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته مننه تاسو د بلنې څخه د اساسي حقوقو څخه محرومې ده همدغه معنا ده چې حقوق چې تاسو الله درکړي د رسول درکړي په قرآن کې په حدیثو کې ثابت شوی ده تا ته درکړ شوی دي ته د هغې ته لاسرسی نه لرې ته نشي کولی چې د هغې څخه استفاده وکړي هغې ته ځان ورسوي مثلا اوس افغانستان کې چې د افغانستان ښځې دي میرمنې دي نجونې دي دوی ټول خپل اساسي حق چې یو د هغوی حقونو څخه زده کړې ده چې په اسلام کې راغلې ده په قرآن باندې د قرآن کریم په آیتونو باندې ثابت دی حدیث شته دي ګڼ شمېر شته دي زه درس نه وایم چې یو حدیث به دوه حدیث دي داسې مونږ ډېر زیات ثبوتونه دلایل لرو چې مونږ دوی ته وړاندې کړو چې دا زموږ اساسي حق ده خو متاسفانه چې نن مونږ دې حقوقو ته لاسرسی نه لرو یو چېرته مونږ د دې حالت ته وګورو انسان ضرورت لري خوراک ته هم ضرورت لري څښاک ته هم ضرورت لري سرپناه ته هم ضرورت لري د دوی تر څنګ د ژوند د ښه والي لپاره دې لپاره چې ته وکولی شي خپل د دې ژوند د خپل د حقوقو څخه استفاده وکړي خپل ځان وپېژنې خپل دین وپېژنې خپل اسلام وپېژنې خپل نړۍ ته څه خدمت وکړي خپل هېواد ته خدمت وکړي خپل رب وپېژنې یو د هغوی حقوقو څخه زده کړې حق دی چې مونږ ته په اسلام کې راکړ شوی دی خو متاسفانه اوس مونږ دې ته لاسرسی نه لرو اساسي حقوق همدغه ده چې انسان ته الله ورکړې ده خو پرې بنده ظالمېږي او دې ته وخت نه ورکوي یا دې ته اجازه نه ورکوي چې هغه حقوق ته لاسرسی ولري زده کړې اوس زمونږ په ټولنه کې د ټولو نه اړین شی ده مونږ ورته ډېر ضرورت لرو دا برهاو ما ذکر کړی ده برهاو زه دا خبره بیا بیا کوم که چېرته نړۍ یو قدم په یو لاره کې اخلي مونږ په داسې حالت کې یو افغانان مونږ ټول یوازې دا نه چې مونږ انجونې یا ښځینه ناست مونږ یوازې یادو مونږ ټول افغانان په دې حالت کې یو که چېرته نړۍ یو ګام اخلي مونږ سل ګامو ته ضرورت لرو مونږ دونه د نړۍ نه شاته پاتې یو مونږ ضرورت لرو چې د سیال سره ځان سیال کړو نو د سیال سره سیال کېدل په دې معنا نه ده چې ته کېنه پلار په کور کې خپل درس مه یادوه درس مه وایه سواد مه لره عصري علومو ته لاسرسی مه لره ته ووایه چې زه سیال سره سیال کېږم هېڅ کله هم نه کېږي د ټولنې نیمایي څخه زیاته برخه چې د پکورونو کې ناز دي درس ته لاسرسی نه لري، مکتب ته نشي تلی، پوهنتون ته نشي تلی، انجونې پکورونو کې ناز دي، ښځې کار نشي کولی، نو دا ټولنه به څه رقم ترقي کوي؟ که 50% پکې نارینه ونډه لري، 50% پکې ښځینه هم همدغسې ونډه لري، نارینه به ځان ورسوي، تعلیم به وکړي، خپل ځان به ورسوي، درس به ووایي، وظیفه به وکړي، کار به وکړي، تجارت به وکړي. 50% د یو ټولنې کار وشو، دغه 50% نور چې د ښځو ونډه ده هغه به څنګه کېږي؟ دا 50% چې دا په کور کې نه دي، نو ته به سیال سره کله سیال کېږي؟ کېږي، هېڅکله هم نه کېږي. مونږ په مکتب کې، په پوهنتون کې د کامیابېدو لپاره مونږ 15-16 مضامین لرو چې مونږ باید 15-16 مضامینو کې خپل فیصدي پوره کړو. مونږ په 4 مضامینو کې ځان خپل رسته او خپل فیصدي پوره کړو، په 2 مضامینو کې زمونږ فیصدي کم راځي، نو آیا مونږ بل کلاس ته تلی شو؟ مونږ بل سن ته تلی شو؟ هېڅکله هم نه شو کولی. نو همدغسې په ټولنه کې هم همدغسې ده. نو که چېرته نارینه ځان ورسوي، نارینه دې هر څه وکړي، عصري علوم دې زده کړي، ځان ورسوي، په ټولنه کې د خدمت هم وکړي، کار هم دې وکړي، او ښځینه دې په کور ناستي، نو دا ټولنه بیا ترقي کولی شي؟ هېڅکله هم نه شي کولی. د سیال سره هېڅکله هم سیال کېدی نه شي. په هره ټولنه کې چې تاسو وګورئ، که هغه اسلامي ده که غیر اسلامي ده، مونږ د غیر اسلامي سره به کار هم نه لرو، هغوی سره به نه غږېږو. اسلامي ټولنې به ټول مونږ به راخلو. په هره ټولنه کې چې مونږ وګورو، په هر هېواد کې چې وګورو، په دوی کې که چېرته 50% نارینه کار کوي، وظیفه کوي، په لوړ څوکیګانو کې ناست دي، د دوی مقامات شته دي، هماغسې په څنګ کې د ښځینو لپاره هم حقوق شته، دوی داسې لاسرسی لري مقاماتو کې شته، په جیل لوړ په پورې چارواکو کې دوی شامل دي، که چېرته د مشورې په برخه کې، که د ایجوکیشن په برخه کې، که هر شي په برخه کې اتمن ښځینو ته ونډه ورکړې ده. ولې دوی اسلام نه پېژني؟ دوی لپاره اسلام نشته ده، یا هغوی په نوم باندې مسلمانه دي، یا دا ټول اسلام چې دی یوازې افغانانو لپاره راغلی ده. دا کوم یو اسلام دی چې افغانانو لپاره راغلی چې ورته ویلی شي نجونې او ښځې دې نه کار دي کوي، یو نه د پوهنتون ته ځي، یو نه د مکتب ته ځي؟ د دلایل شته دی، د څه دلیل څوک ویلی شي؟ خو نه شي ویلی. دا به اساسي حقوق ده چې مونږ ورته لاسرسی نه لرو. متاسفانه چې یو ښځه درس ونه وایي، یو جنۍ چې درس ونه وایي، د یو لوړ انسان په څېر نه ده. سترګې پټ دي، هغه نه پوهېږي، په خپلو حقوقو باندې نه پوهېږي، د ټولنې په حقوقو باندې نه پوهېږي. هغه خپل ماشومان به څه رقم روزي؟ خپل حقوق چې نه پېژني، نو ماشوم ته به څه شي هغه تربیه ورکړي؟ هغه څه رقم هغې ته ووایي چې ستا حقوق څه شی ده؟ نو دغه اساسي حقوق چې مونږ واقعا ورته ډېر ضرورت لرو، نن مونږ ورته لاسرسی نه لرو. دا 3 کاله وشو، تقریبا 4 کاله کېږي چې د دغې حقوق څخه مونږ ټول افغانان محروم وو. او دغه ورځ تر بده چې دا ورځې زیاتېږي، دې ته بې ته ځان رسول، هغه نقطې ته ځان رسول، دا به ډېر زیات ستونزمن.
ډېره زیاته مننه اغلی اکبری. تاسو په باس کې وایي که د اغلی زاهد خبرو ته راوګرځي، ګورو اختیا څنګه ممکن کېدلی شي که موږ غواړو چې نړۍ سره باید سیال پاتې شو، نړۍ سره د سیال پاتې کېدو لاره څه کېدلی شي؟ مهرباني اغلی اکبری.
مننه کوم حسین جان، سلامونه تاسو ته، او سلامونه ستاسو د خبرونې ټول لیدونکو ته. حسین جان، ډېر ښکلی موضوع مو انتخاب کړی ده. متاسفانه په زموږ هیواد اوس په داسې یو هیواد باندې تبدیل شوی چې په هغه کې نه عصري علومو ته اجازه شته، نه د ښځو کار کولو ته اجازه شته. زموږ په هیواد کې نه ماشومان د خپل هغه اساسي حقوقو څخه چې باید برخمن وایي نه دي، نه مېرمنې دي، نه نارینه دي. نو متاسفانه موږ اوس په داسې یو تیاره کې شتون لرو، په داسې یوه کنده کې ولیدلی یو چې موږ غواړو ځان ترې نه وباسو، نه څوک لرو چې زموږ لاس ونیسي، او نه موږ دومره توانایي لرو چې وکولای شو له دې کندې څخه ځان وباسو. نو د خوکې هم ډېر ښو خبرو ته اشاره وکړله. بالکل، موږ باید د دې په ځای چې د نورو هیوادونو سره ځان سیال کړو، د کومو هیوادونو چې د افغانستان سره یو ځای استقلالیت اخیستی، ازادي اخیستی ده، هغوی کوم ځای ته ورسېدل، موږ تر اوسه هم په کوم ځای کې پاتې یو، دا واقعا زموږ لپاره د تعصب ځای ده. نو متاسفانه زموږ دا اوس چې کوم حالات، زه دا نه وایم، یو څه غواړم زه دوستانو ته سپینوی ورکړم، ځکه چې دوی ونه وایي دا طرف واقع کېږي. نه، زه نه د مخکني حکومت طرفداري کوم، نه د اوسني. هغه څه چې حقایق دي، حقیقت دي، زه غواړم هغه ووایم. په تېر حکومت کې هم کمیانی وی د خوځو په برخه کې، د ماشومانو په ټوله برخه کې، که په کابل خصوص د میرمنو برخه تر شو، نو غږ چا نه اوریدو. وسنی حالت کې هغه کو نه اوریدل کیږي، د خپل غږم نشي کولای چې ته وباسي خپل د تخویل وکړي، خپل د حق څخه چې زما دا د حق ته ماته باید راکړل شي. نو متاسفانه په داسې یو حالت کې یو، موږ اوس مهال چې موږ څه غواړو وایي، زموږ په خوله باندې لاس ایښودل کېږي، او د نړۍ سره، د نورو هیوادونو سره سیالي کول زموږ اوس زمونږ نو اوس ډیر لری خبره ده اوسنی حکومت کې چې مونږ اوس دا تقاضا ولرو او دا خواست ولرو. خو زه غږ په ځوانانو دا کوم چې داسې هیڅکله مه ناامیده کېږي، ځکه چې داسې کوم حالت چې اوس په مونږ راغلی زمونږ په هیواد کې دا داسې نه پاتې کېږي. یو ورځ به دا تیاری چې کوم دی دا به د یو روښنایي په لور باندې انشاءالله چې ځو. خو لیکن یوازینی مهمتیا چې کوم ده هغه د ځوانانو او د پیغلو د هوډ او اراده ده، پیاوړتیا ده. مونږ باید هیڅکله خپل امید د لاسه ورنه کړو. او بل دا چې دا د بشري حقونو ادارې چې کومې دي واقعا زمونږ ګیله له دوی نه کېږي. یعنی نور ټول هیوادونه دي، ولې د افغانستان هیواد نه ده؟ ولې دوی د افغانستان لپاره بالکل غټ نه اوچته وي؟ غندنه خو هر څوک کولی شي چې مونږ فلانکی کار چې وشو فلانکی هیواد کې دا مونږ غندو د ادارې په حیث نه. غندل خو یو عادي قسم کولی شي. تاسې یو اداره یې، تاسې دا حق لرئ، دا توانایي درکې شته چې د یو هیواد لپاره یو پرېکړه وکړئ، یو ډېر مثبت ګام اوچت کړئ. په داسې حال کې چې تاسې کولی شئ، خو بیا هم د یو هیواد چې نوم یې افغانستان ده، ولې تاسې د هغو لپاره خپل غږ نه اوچتوئ؟ اوس که مونږ راشو یونیسیف ته، صحیح ده یونیسیف څه همدا کډوالو لپاره جوړ ده، نو ولې د افغانو کډوالو په برخه کې یونیسیف دومره بې پروايي کوي؟ په پاکستان کې کوم یونیسیف د باور وکړه چې افغان د افغانانو لپاره جوړ شوی ده، خو د افغانانو په نوم دومره د پاکستاني وګړي بوتلل شول. له ده دا خبره ځکه یادوم چې ولې د افغانانو حق پر ځای کې وخوړل شي، ولې د افغان میرمنو حقونه تر پښو لاندې شي.
بله، ستاسو آواز موږ سره نشته مینه جانې. بار بشو اغلې اوګي امیل ته. اغله ملک تاسو ته در وګرځېږم، وړاندې موږ پر همدې موضوعات باندې بحث درلو چې د ټولنې هر ادبات چې هغه په هر هېواد کې دي، هغوی د دې حق لري چې باید لوړې زده کړې ولري، تحصیلات ولري، په بېلابېلو برخو کې دوی باید خپلې لاسته راوړنې ولري. په افغانستان کې برعکس دغه حق اخیستل شوی دی، هلته مېرمنې نشي کولی چې خپلې لوړې زده کړو ته دم ورکړي. فکر کوي څومره د قوانینو او د شریعت خلاف کېدای شي؟
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، قدرمنو میلمنو ته سلامونه، ګرانو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا دغه د حقوق بشر په نامه چې کوم اداري کوم بنسټونه په ملل متحد کې دي، دا سین تش په نامه دي. دا نه په دنیا کې څه وکړ، نه په افغانستان چې د ټول د آسیا زړه دی او نیمه پیړۍ کېږي په طوفانونو کې ژوند کوي. حالات بدلېږي، را بدلېږي، ښه طرف ته نه ځي، ډېر بد طرف ته رواني. او اوس چې خصوصا درنې خور وویل چې په جمهوریت کې رښتیا ده چې په جمهوریت کې بې اندازه فساد و، زه هم نظر یم بې اندازه هغه کارونه او کړنې وشوې چې نه باید شوې وي. هغه دلیل و چې نن دا خلک په مونږ حاکم شول، لاره پرانیستل شو دغه حالت ته. هغوی قصدن، یعنی هغوی افغانانو که دغه خارجیان هم پکې پړه وو او ملامت وو، خو تاسو باید خپل احساس، خپل هغه که تاسو کارولی وی او ژمن وی، ملي احساس هم په نظر کې نیولی، یوازې شخصي ګټې به هم په نظر کې نیولی، یو څه بنسټیز کارونه هم کړي وی، دغه حالت ته به نه ورسېدلی. اما زه وایم هغه وخت د تعلیم اجازه میرمنو ته وو، په لرې پرتو سیمو کې، په مراکزو کې، او بل د کار زمینه وو. اوس خو بیکاري مونږ چې دلته یو هغه اوج ته رسېدلی دی، هغه حالت ته رسېدلی چې د دې مهارول درته سخت دی. خلک یو مړی ډوډۍ نشي پیدا کولی، دغه یخنی، دغه بد حالت، نه یوازې د ولږې نه مري، د یخنۍ د لاسم چیز امکانات وسایل نه لري، د تودوخې دپاره دغه حالت نه چې ځان دوی وژغوري، حتی وسایل پرېږده چې ماشومان کوڅو ته ځي، هغه خزلې او هغه پلاستیکو هر څه چې ته بیرون سهار چې ووځې د فضا ته وګورې چې هر رقم سیزونه د مجبوری نه سوزول کېږي، سړی تنفس نشي کولی. نو خبره دلته ده چې په افغانستان کې زه فکر کوم چې د دوی وینه فرق لري، دا انسانان نه دي. چې د تاریخ په اوږدو کې سړی فکر وکړي، نه یوازې خارجیان دوی ته توجه نه ده کړی، هغه استراتیژیک موقعیت نه، هغه جغرافیه نه دوی خپل په ګټه استفاده وکړه. اما مونږ کې دغسې ملي احساس هم نه و چې خپله باید مونږ دغه اراده کړې وای چې کار هم ځان لپاره کړی و تر څو چې هغوی ډېره ګټه پورته کړې نه وای. د هغوی اهداف باید دونه په نظر کې نه نیول کړي که دوی زړسوان د انسانان وای. دلته متاسفانه چې هغوی اوس په عیش و عشرت کې بیرون کې ژوند کوي او مونږ په دغې حالت کې پرېښي یو. دا ټول افغانان میلیونونو انسانان دي، دا چیرته لاړ شي؟ دا څوک تاسو پوهیږي؟ هغه خلک چې لاړل، هغه سرمایه د افغانستان، هغه تعلیم یافته متخصصین، هغه چې د یو ورځ هغوی متخصص شوي نه وو، هغوی یو عمر په هغوی کار وکړ افغانستان ته، هغوی ته ضرورت درلوده مګر د مجبوریت نه هغوی لاړل. او دلته هم نه یوازې میرمن دپاره، دلته د الکانو دپاره هم دغه د تعلیم هغه کیفیت ورځ په ورځ دومره چټیږي، دومره حالت یې خرابیږي چې سړی فکر کوي چې بالکل یو برنامه روانه ده چې د تعلیم مخه باید ونیول شي. چې دا جنکۍ خو بیخي هغه ده معلوم الحال نه پرېښودل کېږي، عصري علم یې ورباندې بند کړی دی. او هلکانو دپاره هم حالت ښه نه ګورم. ته به وایي چې نور داسې یو نامرئی لاس دی چې نه پرېږدي دوی تعلیم یافته شي، دوی علم پوهه ترلاسه کړي، دوی سیاسي د دنیا سره په خپلو پښو ودرېږي. فقط دوی نه دغسې یو جاهل او نادان خلک باید دلته پریمانه واوسي چې دوی سربازګیري وکړي، کوم مقاصد چې دوی هغه ستراتیژي چې دوی لري هغه د دوی خو اوږدمهال پلانونه دي. نو سړی واقعا ځورېږي دغه حالت کتل، دغه دلته اوسېدل یعنی انساني نه دی. دغه دغه ځای کې چې مونږ اوسېږو د هر لحاظ نه مونږ ستونزو سره لاس او ګریوان یو. مونږ هغه ابتدایي امکانات چې کور هغه یو مړی ډوډۍ او خالی ولري، خلک هغه دپاره سرګردانه دي. حتی دوی هېر کړي دي چې تعلیم یعنی څه، نور د تعلیم په ارزښت پوهېږي چې دلته ارزښت یې هم نشته، نور یو زمینه هم نشته ورته. فقط هغه څوک قهرمان دی چې یو مړی ډوډۍ خپل اولاد ته برابرولی شي چې ژوندی وساتي. نو فکر وکړه په دغسې یو حالت کې آیا دنیا نه ګوري چې دلته انساني حقوق څومره پامال شوی دی، څومره ځپل شوی دی، څومره په بد حالت بد مسیر ته روان دی؟ دوی نه ویني، دوی د ټولو نه ښه ګوري اما دوی هېڅ اقدام نه کوي. د خور خبره چې دوی هغه اجرایوي هغه نه لري، دا غږ پورته کول څه معنا لري؟ دا زموږ په ژوند کې دا څلورم کال دی، څه بدلونې راوړه؟ مونږ په څه رقم حالت کې ژوند کوو؟ په کوڅه کې په لاره کې چې تېرېږو بس یو څو دانې سپین چپنونه اغوستي دي، دونه دونه ګیرې، همدا وایي سر دې پټ کړه، مخ دې پټ کړه، دا وکړه، هغه وکړه. اته په لاره کې تلی سړی نه شي. هغه حالت څومره دردونکی دی چې یو سړی راځي سره له دې چې په ټولو هغه معیارونو برابر حجاب سړی اغوستی بیا یو غټ وکړي. پرون همداسې یو صحنه او ډېر جګر خونې کړم. واقعا سخته ده دا حالت تحمل د افغانانو دپاره. نو
اغلی زاید تاسو بس اوریدونکو پاتې شوې سی بس په مو اوریدلی وي. یو مسله چې دلته د زده کړو په تړاو باندې را یاده شوه، هغه یوازې د نجونو برخلیک نه ده که هغوی له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د همدغې پاتې کېدل له پوهنتونونو څخه له زده کړو څخه دا څومره د نارینهو یا د هلکانو د زده کړو پر بهیر باندې هم اغېز کړی دی؟ هلته په مجموعي شکل کې څومره متضرره شوي دي هغه زده کوونکي، هغه محصلین چې هغوی په لوړو زده کړو باندې بوخت و، په کلي شکل باندې که موږ څومره روحیه ضعیف شو دلته د زده کړو تړاو باندې؟
واقعا خبر یو کو زیاتره ځایونو کې چېرته زه خپل د کوره واخلم، خپل ورور وګورم،
هغه همیشه هم دغه خبره کوي که چېرته وایي د نجونو سره دا حالت پېښېدی شي، د دوی یو دمي برخلیک د یو تور شپه په سیف بدلېدی شي، د دوی راتلونکی ټول مجهوله ده، هېڅ معلومه نه ده چې څه به کېږي دوی سره. نو آیا دا امکانات ډېر زیات شته کېدی شي چې موږ سره همدغسې وشي؟ باور وکړئ په دې درې څلور کلونو کې چې زه خپل ورونو ته ګورم، نور دوستان هم چې زموږ شام سنتیان هم زموږ وو زیاتر کسان نه چې مونږ خبر لرو، د هغوی هم 80% د زده کړو نه زړه تور شوی ده. زیاتر همدغه فکر کوي چې نن دی که سبا دی، زمونږ دا درس هېڅ په درد نه خوري، حتماً یو نه یو امر راځي، داسې به یو حالت راځي که چېرته مونږ زده کړې موږ مونږ ته اجازه هم دوی راکوي چې مونږ زده کړې کوو، خو زمونږ آینده معلومه نه ده، مونږ ته د کار زمینه نه برابرېږي. ځکه چې په هر ځای کې چې وګورې هغه کس ناست دی چې د هغې چوکۍ یا د هغې مسلک سره هېڅ برابر نه ده. تو که چېرته لاړ شي طبابت بخش ته لاړ شي، حتماً په لوړ چوکیو کې یو ملا صاحب ناست دی، یو قاري صاحب ناست دی. نو د قاري او د ملا د طبابت سره څه نو یعنی مطلب په دې بخش کې چې ضروري ده چې حتماً باید چې یو ډاکټر اوسېږي او متخصص اوسېږي، نو په دې بخش کې چې دوی دې ته حق نه ورکوي چې دوی د ډاکترانو ته راشي او دوی خپل مسلک چې دی دلته کار وکړي. نو دلته چې قاري صاحبان ناست دي چې نور مسلکونو کې خو حتماً زیشته ده، نو دوی همدغه خبره کوي چې که چېرته مونږ درس هم وایو مونږ ته اجازه راکړې ده چې مونږ پوهنتون ته لاړ شو، خو زمونږ آینده معلومه نه ده که چېرته سبا ته مونږ فارغېږو مونږ ته د کار زمینه نشته ده. مونږ نشو کولی چې یو وظیفه واخلو په راحتۍ سره خپل ژوند مخته ویسو، مجبور یو چې یو کار وکړو د خپل ژوند د مخته وړلو لپاره، یو کار وکړو، یو پیشه ولرو، یو مسلک ولرو. نو اوس چې ګورم زیاتره همدغه خبره کوي چې یا خارج ته لاړ شو یا په افغانستان کې جایو یو کاروبار وکړو. نو زده کړو نه د دوی ډېر زیات درنه مات دي، که چېرته د پوهنتونونو د مخې نه که چې کله کله چې مونږ تېرېږو ګورو زیاتره محصلین چې د جنکیانې چې وي په هغه وخت کې ماشاءالله واقعا زه درته وایم چې د افغانستان نیمایي ډېر کسان چې ده په پوهنتونونو کې وو، هر یو کس به همدغه فکر که درلوده چې د پوهنتون نه خلاص شم مستري به کوم، مستري خلاص شم دکتر لپاره فکر کوله، همدغه فکر کوله کې یا دنیا به افغانستان کې به زما سری کمه یا به خارج ته ځم. اوس دا خبرې نشته، اوس همدغه یو خبره ده ټول وایي چې یا افغانستان ووځم یا هم صحیح کاروبار ولرم یا هم صحیح پیشه ولرم چې د خپل اولادونو لپاره یو شی راوړم یا خپل د ژوند لپاره یو کار وکړم. نور د تعلیم خبره، د آینده خبره، د پسمنظر او پیشمنظر خبرې نه شیان پکې نشته. نه څوک خوب ګوري، هغه خوبونه چې لیدلې په دې څلور کلونو کې ورته څه شی راځي شوی، نو د دې نه وروسته به څه کېږي؟ زیاتر د ټول ځوانان که هغه ښځینه دي که نارینه دي که هغه جنۍ ده کالج ده ټولې اوس خوبونه یعنی ټول هغه داسې فکر کوي چې دا خوبونه چې مونږ ته لیدلي دي دا ټول بې ځایه دي. او تعلیم کول خو دا بېخي بې معنا شو. اوس هلکان همدغه وایي چې نجونې نشي کولی، نو حتما یو ورځ په مونږ باندې همدا راځي چې مونږ به تعلیم کوو خو په یو چوکۍ کې یا په یو وظیفه کې به نه کېږي.
نه آغلی اکبری، تاسو ته به در وګرځېږم. دوه کاله تېر شوي دي د زده کړو په روان بهیر کې چې لوړې زده کړې دي د ښوونځیو تر څنګ. اوس دغه دوه کاله تېرېدل هر محصل لپاره څومره نه جبران کېدونکی کېدلی شي؟
حسین جانې، زه غواړم یو څه ووایم. باور که زه په افغانستان کې همدا اوس د ډېرو محصلینو د ډېرو انجونو سره په اړیکه کې یم، نو هغوی ډېر زیات ناامیده دي. اته زه کله کله ورته وایم چې اوس تاسو باندې هسې ټایم ضایع کېږي، کوم چپترونه کوم کتابونه چې تاسو لرئ هغه راواخلئ، تکراروئ له ځان سره. نو درس دا خو داسې وي که نه چې تکرار یې نه کړئ نو د انسان له یاده وځي، وایم له یاده مونه وځي، دا حالت داسې نه پاتې کېږي. یو ورځ بتمن دا حالت پر بل مخ کېږي او یو روښنایي به راځي، یو سولیز فضا به انشاءالله رامنځته کېږي. یعنی دومره ناامیده وي چې وایي نه څه کوم چې زه اوس درس وایم، خو زه کله وایي چې وخت یې راشي بیا به یې وایم اوس هسې زحمت وباسم، وایي بیا هم ضایع ځي، لکه دومره کلونه کلونه چې درس مو ویلي، ماستري مو کړلې، مکتبونه مو ویلي، اخره ټول عیب شو، نو دا زحمت به هم همداسې لاړ شي. نو دومره یعنی ناامیده شوي دي. واقعا دا زمونږ د نوي نسل لپاره چې کوم ته د افغانستان امید و راتلونکی و، بعد له 15 کاله چې زمونږ هیوادوال لږ په پښو ودرېدل، لږ په عصري علومو باندې سنبال شو، هغه داسې یو تیاره په مونږ باندې راغل چې مونږ بالکل فکر هم نه کوو، چا به بالکل تصور هم د دې نه و کړی چې داسې یو حالات به زمونږ په ګران هیواد افغانستان راځي. او د محصلینو هغسې چې باید روحیه وایي، هغسې چې شوق او علاقه درس سره و، هغسې پلانونه چې دوی د هیواد د پرمختګ لپاره درلودل، حسین جانې د ټولو هیلې مړاوې شوې دي، د ټولو په زړونو کې یو ډول تیاره راخوره شوې ده. زه کله کله ځان سره فکر کوم زمونږ دا ځوانان، دا پیغلې چې ګورم دلته په پردیو هیوادونو کې ډېر ناامیدۍ سره ژوند کوي، په بې سرنوشته حالت کې ژوند کوي، ډیره خفه شم ورته، حال دا چې زه هم په هماغه حالت کې یم، خو چې زه کله نور ځوانان او پیغلې ګورم ضد زما روحیه د هغو له خاطره ډېره ضعیفه شي. زه وایم زمونږ دا نوی نسل دومره نا امیده، حال دا چې د ټولو امید هم د نوي نسل ته و چې دا به یو ډېر ښه په عصري علوم سنبال، په ډېر ښه معلوماتو سنبال، په ډېر ښه روشنفکرۍ باندې سنبال کسان، او دا مو هم داسې بدبختانه له لاسه ورکړل. زه یو څه وایم چې دا اوس خو حکومت ده، نو زمونږ د حکومت ته دا غواړم ویم، ښه تاسې وایاست چې دا ګناه لري چې یوه نجلۍ جلوبل کالي واغوندي، نجلۍ د جګې سپلۍ نه اغوندي. ټول موضوع مو په جنکو او په ښځو باندې ده. ښه، یوه زمونږ یوه خور په نسایي ولادي تکلیف باندې اخته وي، هغه یو هسپتال ته لاړ شي، هسپتال کې خوته به نو ټول نارینه د ښځینه خو نه شته، هغه نارینه په دې ښځې باندې لاس ووهي ښه، او که یو ښځینه یې دې مشکل حل کړي. ښځې داسې مشکلات هم لري چې هغه بالکل نارینه وو ته ویل کېږي نه، ښځو ته به مشکل سره ویل کېږي. ښه، نو دا ښځه دا نجونې به خپل دا مشکلات صحیح مشکلات چا ته وایي؟ څوک به یې درملنه کوي؟ یو طالب به یې درملنه کوي، یو نارینه به یې درملنه کوي؟ که څه ښه دی زمونږ یو خور ډاکټره واوسېږي، د خپل هېواد پیغلې مو ډاکټرانې وي او هغوی درملنه وکړي. صحیح ده، تاسې وایي ګناه لري یوه ښځه د پیلوټه کېږي نه، یوه ښځه د انجینره کېږي نه، نو په ویلو کې خو تاسې ویل چې صحیح برخه مشکل نه لري، موږ ورته اجازه ورکوو، همدا تاسې اعلامیې بخش کولې. اوس څه وشو؟ اوس چا در باندې امر کړی؟ دا فشار چا در باندې راوړی ده چې تاسې خپل دې پرېکړې ته داسې پرېکړه مو سرچپه وکړل چې نه بالکل صحیح برخې ته دې میرمنې نه وي؟ خان خو دا ګناه لري یو نارینه یو ښځه ورشي خپل اندام یو نارینه ته وروښي، یو فشار یو ګوري لاس را لوس کړي، خو دا ګناه لري. زه نه پوهېږم د دوی دا کړنه چې کوم دي، دوی واقعا په منطق سره په فکر سره دا پرېکړې کوي که نه، په دوی باندې جبري دا تحمیلېږي. که څنګه چې ښکاري دا خو جبري ښکاري، په دوی باندې له بلې خوا ټپل کېږي دا کومې پرېکړې چې دوی کوي، دا دوی په خپل لاس کې نه دي. خو چې په خپل لاس کې مونږ دې پرېږدي، حکومت یو بل حکومت ته پرېږدي چې هغوی خپل صحیح سنبال کړي چې تاسې نشي کولی. حکومتداري خو داسې نه کېږي. اوسې جانې
ډېره زیاته مننه ورزو. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې زموږ اوریدونکي په تمه پاتې شوې دي، له دوی څخه به وپوښتو چې د خبرونې په تړاو د دوی نظر څه دی. سلامونه، وخت مو بخیر مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو ته، لادیو کې روغ جوړ به.
وعلیکم السلام مهرباني.
مننه لا د خوشاله که خورجان زستا سمې شنه اوریدونکو. عبد الله د تعلیم د فلمن ولادت سره یو سلام خوند ته وانه خورجان، مختلف د تعلیم طرفدار یو، نو په بیلابیل رسنیو کې موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده که دا پوهنتونونه یې خورجانې که ښوونځي، که مثال د خبرې دغه طبي دغې په داخونو چې بندیزونه لګولي، نو موږ په بار بار خورجانې د خپل دولت څخه غوښتنه کړې ده، او دا غوښتنه به خورجانې در هغه وخت موږ د ځوان په صفت باندې کوو چې در څو ژوندي یو، ځکه تعلیم چې دی خورجانې رڼا ده. په یو ملک چې روڼا نه وي، خورجانې په کور کې چې روڼا نه وي، برق مړي خورجانې توره شپه وي، نو د تعلیم دغه چې دی مثال چې دی خورجانې د روڼا د ګروپ دی. زموږ په خپل دولت باندې دا ځغ دی کده خوند په انتنونې خورجانې کده خوند مثال د خبرې مکتبونه دغه ته دی روش ورکي، ځکه د آدمی ناروغي د پاره موږ خارج ملکو ته خورجانې روانې چې موږ ته په ملیونو ملیونو پیسې خورجانې ځي بل ملک ته، دا پیسې چې په بل ملک خورجانې ډاکټران ته ورکوو، دا په خپل ملک په کاروبار باندې واچو. خو خورکۍ زما یو نیکه سالم انتقاد دی، خورکۍ ته ستا اجازه یې
مهرباني. مهرباني تاسو
خورجانې، زه ستاسو همیشنه اوریدونکی یم، ستاسو په دغه کې تاسو وګورئ، په دغه پروګرامو کې وګورئ، پېڅ ما په یو خبر کې به تاسو دا وانه وري خورجانې چې ما د تعلیم مخالفت کړی دی. خو بدبخت نه باید وایم چې تیره پنځمبه پر ما باندې یو خور انتقاد وکړي، ما ته ډیر سپک سپوري دا خبرونه کې ویل خورجانې، په خبرونه کې ستک ور بای. ما هیڅ کله د تعلیم مخالفت نه دی کړی خورجانې، ما فقط دغه ویل مال د ازمر خوندې چې مثال د خبرې د امریکا ولسمشر تلیکون استي خورجانې مال پرزادي د ډیر اولار چې خپل حکومت باندې چیغه وبغاره وي خورجانې، ما دغه خبره وکړه. د بعد مرغه دلته یو خور و د میرمن ولید په نامه، تاسو مل ماتوي زدرنه شو تلرم از ما خور د خو دې پر ما باندې ډیر نابود خورجانې پر ما باندې وکړ ولدا طالبان چا پراسي دي، دا د طالبان د پاره تبلیغات کې خورجانې پاغه پرګرام کې تم کور بنوي. نو زما د خوند صدا غوښتنه د خورجانې کې څوک تعلیم خبره کوي خورجانې د تعلیم طرفداري، نو هغه څه ته ولي وایي چې دا طالبان طرفدار دي. ما ته ولاکه یا د طالب د خواته خورجانې ما شاطر روان دي یا د بل دولت څخه، ځکه خبره کوم چې په طالب کې وي خورجانې قسم په خدای درته خمو ته خبرونه کوي، چې تاسو ته وایم چې په بل حکومت کې مينم خورجانې دغه ملمنو څخه ما په درنښ غوښتنه ده کچیر ما د تعلیم مخالفت کړی خورجان بالکل ما ته سپو سپور یو وای منګر خورجان ما د تعلیم مخالفت نه وکړي بس بختانه 13 پنځم
باندې مننه ډیره زیاته مننه حتما مننه خوښولری ورزو د خبرونه په دې برخه کې زموږ بل اوریدونکو هم شته لدی څه خبرو پوښتو چې دوی څه نظر لري سلامونه مهرباني وخت مو بخیر مهرباني مهرباني ورور ستاسو आवाज موږ سره شته
خورجانې ته او ستاسو مرګري او ټول اوریدونکو ته او خاصه زموږ اردم کوي اتل صاحب ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
مهرباني
بلو ستاسو आवाज موږ سره شته مهرباني بلې نو اتل صاحب ښه خبره وکوله دا ښه خبره ده چې زموږ د اوریدونکو احترام باید وساتل زموږ تاسو دایمي اوریدونکو که کله مستعن بعد الفاظ استعمال شي دا خصوص د رسونه د لپاره هم یو څه نو کوي رنگ زردی ده او زموږ افغانان یو دا رادیو زموږ د لپاره جوړ ده د ازادي رادیو یې نوم د موږ هر یو د خپل نظر د بیان ازادي حق لرو ځکه چې دا د امریکایانو په لاس جوړ رادیو ده هغه د بیان د ازادي شعار ورکوي نو چې په موږ باندې بندیزونه لګول کیږي او موږ ګډایان بلل کیږو یا چپراسیان بلل کیږو نو دا څه خبره نه ده را به سو موضوع ته نو موږ د دې افغانستان د خاورې اوسیدونکو یو موږ باید حقایق په ګوته کړو موږ تر اوسه نه تللي یو الحمدلله نن وطن پرې شي ده ولو کابل حکومت موږ ته ډېر مشکلات جوړ کړو خیر داخلي اجرتونه به موږ کړي کله هلته کله هلته الحمدلله خپل خاور وطن نه ده پرې شي نه پرېږدو په هر حالت کې به موږ مقاومت کوو نو را به سو دې ته سیزمو خواندو باندې تعلیم باندې سوید نو لکه څنګه چې تل سمو مشکول او بدون څه دې طرفدار یو او د دې لیوالي سیزمو خواندو پر مخ باندې فونتونو خلاص او مکاتب پرانستل شي او خواندې څه ګلمنې دي هواي وای د الکانو مکتبونو هم به خواندې الحمدلله مکاتب فول فعال دي د نارینو د الکانو معلمان دي فارغیږي زموږ په ولسوالۍ کې تقریبا ډېر څلور تر پنځو ستو کسانو د دولسمه تاریخ سوښه شاندار مراسم جوړ شوي وو نو دغه چې په هر ځای کې ستا مکاتب د نارینه وو دا بالکل فعال دي په څاک ترس کې مدرسې هم فعال دي هغه د خوندو پر مخ هم خلاص دي او خدای دې وکړي چې اسلامي امارت د خپل پریکړه را لنډ کړي او د ښځو پر مخ باندې مکاتب پرانی دي
بله مننه
نو خوان و نو زموږ له خواندو څخه دا هیله ده چې دوی تر ښه الفاظ او ګیلې نه وکړي ځکه چې دا خبرونې ټولې تکراري دي
مننه ډېره زیاته مننه مننه ژوندۍ سي اغه لامل تاسو به درګرځم لکه څنګه چې توخي صاحب هم دې مسلې ته اشاره درلودله چې چارواکي لکه چې په دغه برخه کې باید زر تر زر اقدام وکړي د امرسانی خبره شی و امرسانی ډیر زیات وختونه نیو دا د انجونو د زګر په برخه کې
متاسفانه دا امرسانی په خلکو باندې ډیر بد لګیږي دا ډیر یو نامنوس کلمه باندې تبدل شوی ده د دې اوریدل چا د پاره د سمول ورنور نه نو خبره دلته ده چې دوی سیراده نه لري چې مکتب هغه کې وزیر د تحصیلات علی واضح ویل چې موږ هیڅ کله نه غواړو دا امرسانی هم چې موږ وایو یعنی دا اعلان خو ټول واورېده چې دوی خپل هغه د زړه خبره وکړله نو څلورم کال دی د تعلیم نه چې څوک یو ورځ شاته پات کیږي هغه بالکل هغه سیستم هغه نورمال حالت هغه مسیر ته خپل نه ګرځي دا خو څلور کاله دا خو یو ظلم دی دا خو یو ملي خیانت دی د تعلیم سره سیاسي برخورد کول یو ټولنه ته له منځه وړي انسانیت له منځه وړي ته خلک د تور ترګمې او جهالت کاندې ته تصور گزار کړل دا به کله راوځي دا به کله دا دنیا ګوري دا رڼایي ته به کله رسیږي دا ډیر سخت ده دا په پیړې پیړې موږ د تمدن د کاروان نشاته وغورځیدلو نور څو نسل موږ د تعلیم څخه ای برخې کړل موږ به دا درد هغه وخت وینو چې وخت تیر شي او موږ به یو ډاکټر یو متخصص څخه پیدا نکو د خارج نه براولو ځکه چې دلته اصلا هغه دوره کې به هیڅ موږ ونه لرو ځکه موږ څلور کاله موږ هغه فارغین چې باید درلوده او اوس هغه یو نیمچه او نیمګړی هغه چې قابلګي و هغه انسټیټیوټ ته اجازه ورکړي هغه انسټیټیوټونه چې کدوی دغه مسلک غوښته که نه غوښته نجونې بیچارهګان مخه وکړه چې دا به ترسره کړو هغه یې پر مخ وتړل دا خو ټول عمدي دي ټول قصدي دي دا کارونه دا او دا لوی لاس باندې دلته یعنی ښځه او نر چې په یو هېواد کې چې دوه وزرونه دي یو الوتکې دي د یو هېواد د پرمختګ دپاره که دواړه سهم ونه لري دواړه اشتراک ونه لري دا د ژوند حیات پر مخ نه ځي نو داسې برخې دي چې هلته ښځې که نه وي ناممکنه ده چې هلته په هغه برخه کې پرمختګ وشي په هغه برخه کې انسانانو ته خدمات وړاندې شي نو زه نه پوهېږم چې دوی چې وایي تعلیم د هلکان دپاره ماشاءالله ښه روان دي دا ښه روان دي دنیا ګل ګلزار دی ولا کاشکې داسې وي که نه موږ خو د دې طرفداري چې همداسې شي دا وطن کې چې تعلیم د په ټوله نړۍ کې ټول سرمایه ګذاري ټول تمرکز په تعلیم وي ځکه دا د هېواد راتلونکي جوړوي ته جاپان ته لاړ شه چې هغوی څومره کار څومره فکرونه او مصارف او امکانات د تعلیم دپاره دوی هغه کوي ځکه چې دوی غواړي خپل ټولنه انساني جوړ کړي دوی غواړي چې پرمختګ وکړي خو نه دلته هېڅ اصلا توجه نه کېږي د تعلیم په تابوت کې هغه ټول میخونه پکې وټکول شو نو خبره په دې کې ده چې دا ډېره سخته ده دا د دې تحمل زغمل په دغه رقم چې که ادامه پیدا کېږي نورم نو د دې راتلونکي نه د دې افغانستان د وګړو نه د ولسونو نه د دې بچیو نه څه توقع به ولري تعلیم یافته یې خو چې په ډېرو عمرونو هغه شو هغوی لاړل که نه مجبورۍ نه لاړل څوک پر ازاد ملک نه ځي نو خبره په دې کې ده چې دې دپاره کار وکړو دغه خلکو ته قناعت ورکړ شي جهان باید کینې یو لاس شي که واقعا د هغوی لاس پکې نه وي دوی ته قناعت ورکړي هغه اسلامي هیوادونه هغه د اسلامي همکارۍ سازمانونه دي بیا هم یو ځل بیا تجدید نظر وکړي بیا که دوی یو ځل یې پاسېدل څه ونه شي بیا دې پاسېږي بیا دې دوی ته هغه ورکړي چې دا ولې دومره ادامه پیدا
کړه اغلی زاهد لکه څنګه چې اغلی امیلی شنه درلودله چې دلته ضرورت د وړتیا ده باید په دغه برخه کې د تجدید نظر وشي اوس داسې نجونې دي چې هغوی ته د طب او روسي پوهنځي کې ویم داسې نور برخه ته که موږ تصور وګرځېږو څومره دغه زحمتونه یا صدر لاړل ځکه چې هغوی اوس په کور ناستې دي که اول سمستر کې وي که روسي سمستر کې هم وي
باور وکړئ زیاتره محصلین چې زه ګورم هغوی ټول په اتم سمستر نور پوهنځیګانو په اتم سمسترونو کې چې یوازې اخرانی امتحانونه د دوی فاینل اگزام پاتې وو فاینل امتحانونه یې پاتې وو چې دوی فارغېده زیاتره یې دسې وو او د طب پوهنځی زیاتره محصلین چې دا ځینې داسې نه وو چې په اول سمستر کې زیاتره وو تعداد زیات چې دا په اخرانی سمستر په یو سمستر یا دوه سمستره ورته پاتې وي یا هم په اتم سمسترونو کې وو دغسې په دې شکلونو باندې ډېر زیات محصل یعنی مطلب داسې شوی محصلین شته چې هغوی بیخي یو امتحان یې پاتې وو خو دوی په پوهنتون بند کړه زیاتره چې پوهنتونونه فارغ شوي دي متاسفانه چې هغوی نه بیا اکزیکټ نه اخیستل کېږي د یو داسې نه ده چې موږ یو درد ته یا یو غم ته وژړو باور وکړئ موږ افغانان نه پوهېږو کوم یو درد ته وژړو کوم یو غم ته وژړو کوم خواته وګورو چې موږ خوشحال شو که یو محصل ګوري چې په پوهنتون کې وو پوهنتون دروازه پرې بنده شو که یو متعلم ګوري په مکتب کې وو د مکتب دروازه پرې بنده شوله که یو استاد ګوري چې په وظیفه یې درلوده د هغې معاش کم شو که یو وظیفه داره ښځه ګوري چې پخوا به وظیفه کوله خپل کورنۍ ته به یو نفقه راوړله اوس هغه په کور کې ناسته ده وظیفه نه کوي یا هم هغسې محصل به وګوري چې فارغ دی برخلیک یې معلوم نه ده یا هغه څه به مسلو لرې مونږ به ولرو یو به یې ګورو داسې به ډاکټر به یې چې فارغ شوی ده خو اگزیکټ اگزام ترې نه اخیستل کېږي. ځینې ډاکترانو بیا داسې دي چې هغوی د متخصص د تخصص لپاره ځان آماده کړی دي تخصص امتحان ورکړي د هغوی ثبتنام لا نه دی شوی. نو داسې یو حالت روان دی چې زه نه پوهېږم چې په داسې حالت کې انسان څه رقم ووایي څه څه خبره وکړي چې زمونږ درد بیان شي یا هم دا درد زمونږ کم شي. ډېری محصلین همداسې دي په دې حالت کې یوازې دا نه ده چې مونږ ووایي چې نن سبا ده نن سبا نه ده په دې نن سبا کې د دوی نه دغه څلورم کال دی چې تېر شو په دې چې نن کېږي سبا کېږي یا هم امرسانی امرسانی خو بیخي نه شته. امرسانی په دې معنا چې یعنې مطلب نه امرسانی په هغه وخت کې خوند کوي چې تاته څوک ووایي چې نن نه سبا ته به د دې د دغې موضوع په اړه به مونږ وکینو خبرې به وکړو. د دوی هغه سبا نه معلوم نه ده. نو امرسانی معنا په دې معنا ده چې دوی دې خلکو ته وایي چې نه یعنې په یو شکل دوی ته وایي چې نه پخوا به دا سوالونه دوی څخه ډېر کېده د مکتب د پوهنتون د وظیفې د ښځو په اړه ډېر کېده. اوس بیا تېنه پوښتنه چې وشو په دې وروستیو کې چې ورته وویل چې دا پوښتنې به یو امرسانی ته پرېږدو. نو مطلب پوښتنې امرسانی ته پاتې شو درس امرسانی ته پاتې شو د مکتب د پوهنتون دروازې لکېدل امرسانی ته پاتې شو. دینه معلومیږي چې دوی هیڅ قلم نه غواړي که دوی هم غواړي دوی سوچ په دوی باندې حاکمان دي دوی ته امر کوي چې مې کوئ دا کار. نو یعنې مطلب دا طالبان هم په خپل اختیار کې نه ده په دې نه اختیارو زیدو کې نه دي په دې حالت کې. زه حیران دې ته یم چې همیشه او همیشه د افغانستان په دې حالت کې د ټولو نه چې متضرر شوی ډېر زیات دې کومه طبقه ده هغه د ښځو ده هغه د ماشومانو ده. ښځې په دې حد باندې چې متضرر شوي دي چې پخوا په کې یعنې ډېر کم فیصدي به په سلو کې په یو فیصد دوه فیصد به داسې کسان وو چې هغوی به سواد درلودې هغه به داسې سواد وو چې تر نهم صنف لسم صنف یا هم دولسم صنف یې لوستی وو. خو اوس په دې دوه لسیزو کې چې جمهوریت دوره وه زیاتر جینکي یعنې وکولی شول ښځې وکولی شول چې هغه نیم پاتې درسونه یا هم نوی نسل زمونږ وکولی شول چې دوی ځان پوهنتون ته ورسوي یا مستری په کچه باندې د مستری په صنفونو کې زه تاسو ته آسان مثال درکړم. د مستری په صنفونو کې زیاتر فیصدي د نارینه او د ډېر کم داسې حالت به و چې مونږ به کتل په یو صنف کې به درې څلور جنکیانې به وي د مستری لپاره. یعنې دونه حالت په دې کورنۍ کې یعنې زیاتره اقتصادي د وجه نه به وي یا زیاتره به داسې کورنۍ چې اجازه دوی ته نه ورکوي. خو بیا هم ځینې ډېر کم داسې فیصدي وو چې ځان یې غوښته چې ویرسي خو هغه هم پرې خلاص شو دروازې بندې شوې نه نه پرېږدي چې هغه کار هم وکړي هغه کم فیصدي هم اوس په کور کې ده. نو از برای خود از دوی ته حیران یم چې دوی امرسانی امرسانی وایي مکتب پوهنتون دوی غواړي چې نړۍ ته ځان ورسوي نړۍ ته وایي چې مونږ په رسمیت وپېژنئ. نو په رسمیت پېژندل څه معنا لري تاسو ته؟ نو چې تاسو دا خبره د نړۍ نه اوري نه د ښځو اوري نړۍ خو پېدې د افغانستان د خپل د وګړو خبره د غږ نه اوري تاسو نو نړۍ ته بیا تاسو څه اجر لرئ؟ تاسو ماشاءالله خودکفا مملکت هستئ. مونږ خو افغانان یو مونږ په خپل لاس باندې هر شی کولی شو. مونږ کولی شو چې ځان د ټول نړۍ سره سیال هم کړو ځان کولی شو چې د ټول نړۍ څخه جلا هم کړو. یعنې مطلب مونږ ته نړۍ هېڅ ضرورت نه لري نه مونږ نړۍ ته ضرورت لرو. مونږ داسې یو خلک دوی داسې وایي نړۍ ته نو نړۍ هم دغسې ورته چوپه ناسته ده صحیح ده شعارونه ورکوي په شعار باندې هېڅ شی هم نه کېږي. نو ټوله نه مهمه موضوع په افغانستان کې فلحال په دې وخت کې د تعلیم مسله ده. نړۍ چېرته ورسېده افغانان چېرته لاپاتې دي. مونږ از برای خود خپل د اساسي حقوق د ابتدایي حقوق یعنې تعلیم چې د هر انسان حق دی مونږ اوس هم دې ته ژاړو اوس هم دې ته غږونه پورته کوو. دې لپاره مونږ غږ پورته کوو چې خیر دی مونږ مکتب ته پرېږدي خیر دی مونږ پوهنتون ته پرېږدي. نړۍ چېرته ورسېده هغوی په زور باندې خپل د وګړو تعلیم سطح جګوي هغوی ته دا زمینه برابروي چې دوی پوهنتون ته لاړ شي دوی مکتب ووایي دوی تعلیم سطح جګ شي. نو از برای خو
امازي خورو ګره موږ تاسو په د لیک لوست باندې تقریبا په یا پانتنو باندې او کوم من کې وګورو یعنی مکتبو باندې خبرې کوو پر موږ تاسو خورګانې په وخت چې کډی ملت لپاره خبرې کوي خو ګام ده خو کا د وخت چې د توسعه د حکومت نو موږ تاسو باید لوستي کا څنګه درو سمې مرمنې سنار نه ځوانانی مقصد وګورې ما مقصد هغه شته باید موږ افغانستان ټولنه باید چې خبره دا نه ټولنه تقریبا وګورې چې باید موږ ساته ټیټه ده هیر موږ دا لښ تقریبا وګورې افغانستان کې معمولا چې موږ شاته پاتې یاست نه مشکلاتونه دي خو بیا هم خوري چې وګورو امازي خوري ان تقریبا موږ ګیله لرو زیاتره وختو کې دا لوستي کسانه تقریبا وګورې افغانستان په خلکو وران کې بدبختي دی ویول یعنی هغه د امامو یو څوک چې وویل تقریبا بې سواده و، یعنې مثلا داسې خلک د هغو غوښتنې نه په ځای کولی، یعنې هغو ته توجه نه کوله، یعنې معمولا وګور د خپل ځان لپاره کار نه کول، یا ځان ته چا خبره کونټونه جوړول، یا ځان لپاره چوکۍ ګانې
خو هغه کسان چې په راست کې پاتې شي دلته د ملت خبره کېدلی شي. دلته د محصلینو خبره ده چې هغوی کال کلونه هغوی زحمت ویستلی دی، هغوی په وروستي سمسترونو کې پاتې شي. بحث دلته د ملت دی، هغه کسان چې په راست کې په چوکیو کې خپل ځان لپاره کار کړی پر هغه باندې موږ کار نه لرو.
نہ درست ہے دغه خبر درست ده، خو بیا هم دی وګوره چې د خپلګان احترام لرو، موږ نو موږ نه غواړو چې یلم دانش مخالفت وکړو. وخت چې موږ خپل درد دلته لای تقریبا موږ خپل کورنۍ کې اولادونه لرو، یعنی موږ غواړو چې دا لوستي کسان وشي، یعنی تقریبا یو سیس دی. نو بیا هغه دوی شي خبرې کوي، خو ما مخکې ویل چې دوی شخصي غرض نه لري، یعنی تقریبا چې وګړي خبرې ونه کړي د ملت لپاره یو کې، خو موږ مسلمان ګر یاستو، یعنی موږ طرفدار یاستو، او موږ بار بار حکومت باندې غږ کړی دا، یعنی د څه فکر کوي چې خپل ټولنه کې جماعت کې ملات وایو تقریبا ملت وایو ډېر جوړه ته وایي چې دا یو غیر نه مشروع ګام ده. دا مطلبونه خو سی په انټرنټ تقریبا هغه ماشرین چې باید وته کوم عمرات چې ورکړي وته باید هغه امتیازات هغه کوم عمرات چې ورکول کیږي هغه باید ورکړي. حکومت چې موږ یې سیار څه ځان لپاره نیولې، نو موږ دې اروا غاکو، خو ما مقصد شه دا کدی یتره وخت یو ګره، یعنی بعض مرمن عمل مکی یې نشو خبرې کوي چې وګړي خبرې کوي، یعنی موږ چې موږ افغانان یې سوجه ټولنه خلک یې اسو، ما چې یو خطر خبرې د حکومت ته پیشنهاد وکړو، یعنی خور ویلې چې تقریبا ملا په شوقي ناشته مثلا ملا توابت کې د شته شي کولای هغه شي کولای، نو په ټولنه کې به چې وی کې یو دغه خلک دوی نه ولې وی ګماري دا حکومت راوړي چې خلکو ته کار ورکړي، خلکو ته هغه په درد خوري نه خدمات ورنی، خلکو ته هغه اډ باش سی تقریبا په ولادت کې په نسایي کې تقریبا په نور ته په پاتې کې به عمر کې ما دې هغه ول کسان نه ولې، یعنی تقریبا نو د څه کسان ونه شي چې مزه خوري چې هغه په کې نو به ټول خلک دا ټول کې نور څه راوړي منو خوشاله
وي. تاسو ښه وخت مننه اغلی اکبری وړاندې اغلی زید اشاره درلودله چې د نړیوالو څخه بحث مطرح شي چې هغوی هڅې وکړي ډېر قګونه پورته شل رښتیا هم څومره بحثونه شي په افغانستان کې د نجونو د پانتونو د خلاصون لپاره د زده کړو د بیا پرانیستلو لپاره فکر کوي چې اغېز وکړو کنه؟
حسین جانې دنه په افغانستان کې خو محصلینو لخوا نه، یعنی اته ځان وژنې وشولې، نو نور څنګه غږ جګولې، نو نور څنګه پاسونی، حتی دوی د خپل ځان نه هم درې ونه کو د تعلیم په برخه کې زمونږ ډېرې خويند خپل لاته همداوس نه امید دي، حتی حافظې ته ضرر رسیدلې دومره نه امید دي، نو دغه ژوند حتی د خطر سره مخامخ شوی ده، ځان وژنې هم شوی دي چې کله مکاتبونه بند شو پانتونونه، نو دا موضوعات ډېر شوی دي، خو دنه په افغانستان کې غږونه جګ شول خو متاسفانه تاثیر نه لري. حسین جان دې اقل که داسې یو حکومت وای چې د افغان محصلینو د میرمنو د جنکو غږ اورېدل کېدلی، خو خو اوس خو غږ خو اورېدل کېږي نه، چې نه اورېدل کېږي حتی څوک غږ هم نشي اوچتولی، که یو محصل خپل غږ اوچت کړي نو بیا هغه په کور باندې چاپه وهل کېږي، هغه له خپل کور څخه ویستل کېږي، هغه جیل ته وړل کېږي، مړی ژوندی ورکېږي، که څنګه چې په ډېرې خبریالانو باندې همداسې وشول. نو متاسفانه دا نړیوالو ته موږ حیران یو چې څنګه په هر هیواد باندې چې کله یو ناورین راځي یو ستونزه راځي، نو دوی ویښ وي دوه سترګې څلور سترګې شي، خو کله چې موضوع د افغانستان شي نو دوی بالکل ړانده شي. ولې د افغانستان د نړۍ څخه یو په ټوله نړۍ کې یو هیواد نه بلل کېږي، خو چې داسې ده نو دوی دې باید مخامخ ووایي چې افغانستان بالکل یو هیواد کې موږ نه حسابو، افغانستان کې بالکل د بشري حقونو نهادونه چې کوم دي هغه بالکل څه هم نه لري، هیڅ هلته څه ونډه نه لري چې موږ په خپل لار او چاره پوه شو، موږ ځان لپاره څه وکړو. خو دوی متاسفانه په موږ ته داسې ښایي چې موږ بالکل هلته څه توجه نه لرو، خو په ښکاره باندې نه وایي. اوس دغه محصلینو موضوع شوه طبابت برخه کې، دته خو باید څه مشکل نه وای، ولې دې په ځای چې زمونږ دا غریب ملت راشي پاکستان ته، هند ته لاړ شي، نور هیوادونه ته لاړ شي، خپل تداوی ترسره کړي، څخه ده چې مونږ خپل خویندې خپل ورونه تعلیم یافته ولرو او په خپل هیواد کې وکولای شي تداوی ترسره کړي. او باور وکړه حسین جانې که مونږ اوس تعلیم برخې ته راغو، طبابت برخې ته، نور هیوادونو کې وګوره د حکومتونو لخوا څخه څومره کوشش کېږي چې هغه اول نمبر دوا تولید شي، دوی هغه ډېره به کیفیته دوا وکولی شي خپل هیوادوالو ته یې په ورکړي، یعنی هغوی صحتیابه شي. خو لیکن زمونږ په هیواد کې که علم شو، علم هم سیاسي او تجارتي شو، او که مونږ صحت برخې ته هم راشو تجارتي کارونه پکې روان دي او سیاسي، زمونږ هلته دواګانې چې هلته وي که نه ټول هغه چا خبر چونه پکې ګاډي هغه دواګانې چې بالکل تاثیر نه کوي یو مریضی خوري. نو دا حکومت ناکامي ښایي چې دوی یو خدا شي مکتبونه بند شول، په ښځو باندې ټولې دروازې بندې شوې، دوامو تجارتي د هر څه. نو دوی باید داسې یو 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 چارچوکات جوړ کړي د خپل د دې لپاره چې دوی باید صحت په برخه کې صحیح اقدام ولري، د علم په برخه کې، د دې په ځای چې ظالمان تاسو خوشحاله شي زموږ خپل پیغلې ځوانان تکړه تکړه دي، د علم تږي، د علم وږي دي، دومره کوششونه کوي او تاسو راخلئ دا تنکي ځوانان ځواني مګه کوي او د علم او د پوهې دروازې ورباندې تړي. نو واقعا حسین جانې دوی به دغه محصلینو آزار وهي چې شپه تر سهاره دوی کینی چې سبا زما د فلاني مضمون امتحان د زبې ډیر ښه درس ورته وایم. اته ډوډۍ ټایم په دسترخوان لیکي چې وینا زبه ورسته وخورم یو مړی، خو زه باید اوس خپل درس وایم، سبا د زما امتحان ده، زه باید ښې نمرې ترلاسه کړم. د دغو د آزار به دوی ووهي. زمونږ نوی نسل، زمونږ محصلین دا ټول د خاورو سره خاورو شول. نو سبا ورځ به داسې یو حالت لکه اوس شم چې په مونږ باندې راغلی، زمونږ په هیواد کې بدبختانه مونږ به داسې یو خزینه برخه کې داسې یو ډاکټر، داسې یو پوه خزانه لرو چې هغه وکولی شي صحت برخه کې زموږ د میرمنو، زموږ د افغان خویندو مشکلات طلبای کوي او د هغوی مشکلات چې کوم صحیح دي هغه رفع کړي. نو دا بیا ناکامي د چا شوه؟ خو همدا زموږ د هیواد شوه، همدا زموږ د حکومت ناکامي شوه. خو خدای دې وکړي دوی یو وخت کې به دوی پښیمانه کېږي خپل په دې کړنو. خو هغه وخت چې پښیمانه کېږي نو هیڅکله به هم دا حالت به بالکل راستنېدای نه شي، نو پښیماني بالکل بیا سود نه لري. نو زه غږ کوم په اوسني حکومت کې د اقل څه ناڅه یو پوه کسان خو به پکې وي. نو که ستاسو وس رسي ټول شان غږ کوم چې خپل دې کړنو ته د پای ټکی کېږدي. دا بالکل په درد خوري، هېواد مو د خاورې سره خاورې کړل، دا به یې خاورې کړي.
مننه اغلی امیل، په کوردننه کې مسؤلیتونه باندې وغږیږو، هلته څومره باید دغه مسؤلیت واخیستل شي؟ که نړیوال ټولنې باندې غږ کوي یا ګواکې پر هغې باندې باور نه ده پکار یا پرې باور نه دی شوی، په کوردنه دغه مسؤلیتونه څومره باید د مسؤولو چارواکو له لور واخیستل شي چې هلته دې باید د زده کړو لپاره لار هواره کړي، د مرسنې مسله د نور کلن له منځه لاړه شي او داسې یو فضا دې رامنځته کړي چې هلته منجونې او مالکان ټولو شکایت لري او چادر لاندې خپلو زده کړو ته دمه ورکړي.
متاسفانه داسې خواهش خو هېڅکله د دې نه تمه او توقع نه کېږي، ځکه د دې غوږونو کې خو اوس معلوم چې دي مونږ څومره په دې څلور کلونو کې څونه مونږ چیغې نارې وکړلې، څومره غبرګونونه مو خود د دې کړنې په مقابل کې، څومره دوی ته لاړو، مشرانو ته یې لاړو. خو دوی بالاخره که دې نیتونه هم لري، دوی اصلا په خپله د چا خبره ټول ته اوس معلوم شو چې دوی په خپله واک نه لري، دغه برنامه د بل چا ده، دا باید تطبیق شي. دوی هم بې واکه دي په دې کې، د دوی اراده هم شته، دوی هم غواړي، د دوی زړه غواړي چې باید تعلیم دوی ته معلومه ده په اسلام کې نرو ښځو دپاره تعلیم اجازه ده. داسې ویل شوي نه دي چې هلک دې درس وایي جلۍ دې ونه وایي. نو خبره په دې کې ده چې دوی د ټولو نه داوا د اسلام لري، د اسلام د قوانینو نه لري. نو چې دوی اوس پاتې راغلي دي او په دې کې ټینګار کوي، مجبور دي، دا معلومه خبره ده چې دا د دې کار نه دی او دا د دې د وس کار هم کېدای نه شي، ځکه چې خلکو ډېر زیات دننه خپل کوششونه وکړ. په دې کې دوی هغه کسان چې آواز پورته کوو هغوی ډېر وځورول، تکلیف یې ورته پېښ کړه، مشکلات یې پېښ کړه. او اوس دا مسله بالکل تکراري شوې ده که څوک ووایي هم، یعنی یا هغه د ناچالو پیسو حیثیت لري چې ویل یعنی څه. نو دلته فایده نه کوي، دلته خلکو پوه شو چې دا د انسان د برخلیک خبره ده، د تعلیم خو بالاخره د دې ټول ژوند آینده مستقبل تباه او برباد شو. د ماشومې یو مور یو پلار تعلیم یافته ده، زړه یې اته یو بزګر زمونږ په ولایت کې تباور وکړه چې هغوی ډېر خواري په ځان هغه کوي، خو مینه دا ده چې زما غوندې بې تعلیمه باید اولاد مې پاتې نه شي، هغه دپاره دومره زحمتونه وباسي. په هندوستان کې د لال بهادر شاستري هغه رئیس جمهور پلار یو بزګر و، هغه خپل ټول تکلیفونه په ځان قبول کړو.
اوس څه باید شاغل عمل د هر لار ورسته کې کلانډو کراته وای ما
چې تل کما غوندې نشي ته باید ځان ورسې. نو د تعلیم ټول طرفداران دي دلته. خو مشکل په دې کې ده چې د تعلیم سره د سیاسي برخورد وشو او دا سیاسي برخوردم بس ټولو ته معلومه خبره ده چې د کوم طرف نه.
مننه ژوندۍ سي اغلی زید تاسو در وګرځي د حل لارې څه دي که په حل لارو باندې وغږیږي چې بل اخره یو حل لارې دې پیدا شي.
حل لارې همدغه ده حسینې که چېرته دوی خپل غوږونه لګي دوی د ملت خبره واوري د خلکو خبرې واوري د دوی وختونه ته ورسېږي نو شاید یو شی وشي. دوی پوهېږي دوی هم پوهېږي چې زموږ ټولنې تعلیم ته ډېر ضرورت لري بل خصوص بیا د طبابت په بخش کې خو بې حد مونږ ډېر ضرورت لرو. که چېرته چارواکي خپل غوږونه لګي او واقعا وغواړي چې دوی په دې خبرو باندې پوهېږي او خپل ملت ته غواړي او خدمت نو به هغه وخت یو شی به وشي. که چېرته دوی غوږونه بند کوي او وایي چې مونږ نه اورو نه څه وینو نو هېڅکله هم چې څونه مونږ چغې ووهو څونه هم مونږ وغږېږو په دې باندې تاثیر نه کوي. که خپله یو انسان وغواړي چې په ځان کې تغیرات راولي یو شی وکړي د خپل ملت لپاره خدمت وکړي نو په هغه صورت کې کېدای شي که چېرته مونږ په تلویزیونونو کې کینو چغې ووهو یا هم په رادیو کې چغې ووهو یا هم د دې په مخه کې ګردو راګردو دوی ته چغې ووهو چې دا ماشام دا کوي یا پونتنې نه کوي تر څو چې دوی خپله ونه غواړي واقعا د خبره ته استقامه چې دا هېڅکله نه تغیریږي او نه به نه مکتب لګېږي او نه هم پوهنتون به لګېږي تر څو چې دوی خپله په دې باره کې اقدام ونه کړي او خبره ونه کړي.
تمننه ډېره مننه. هغه لږ به ساسو نظر په پروسه کې په لنډو کې راوخلو.
په پیل کې ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مخبرونه کې دلته بلنه راکړه او دومره ښایسته موضوع مو انتخاب کړې. واقعا ازادي راډیو تل هڅه کړي چې د میرمنو په برخه کې او کار برخه کې داسې خبرونه ولري. حسین جانې زما وزنی پیغام دا ده چې داسې یو ټینګ یا کلک یو ګروپ جوړ شي د میرمنو په برخه کې چې پروژې میرمنې نه وي واقعا رښتینی زړه څخه د صادقانه ډول باندې دوی وکولای شي د افغان میرمنې چې کوم دننه په هیواد کې دي توغو غږ جوړ شي تر څو کولای شي تر نړیوالو پورې هغه ستونزې چې پټې پاتې شوي د رسنیو سترګو څخه تر نړیوالو نه دي رسیدلي هغوی باید ورسوي. نو دا هم د حل لاره کیدلای شي که اوس موږ سل د طالبانو څخه غوښتنه وکړو چې دوی دې زموږ دغه غږ واوري. دوی نه اوري که اوري هم عملي بڼه نه ورکوي. نو زموږ هیله دا ده چې داسې یو ګروپ جوړ شي تکړه میرمنې تر څو چې وکولای شي د افغانستان د ښځو غږ جوړ شي.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي اغلی اکبري دا چې موږ سره په بحث کې ګډون کو. اغلی امیل او اغلی زاید تاسو دوه نه هم ډیره زیاته مننه کوم دا چې په خبرونه کې موږ سره واصل پاتې شو د موضوع سره باندې خپل نظرات او بحث موږ سره درلود. مننه درنو لیدونکو اوریدونکو د نن ورځې زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې. تر بیا چې تاسو درنو حضور ته زریګو په لاله مسپارم خو وخت لري.
لیدلی دس سرو سرو بازار جوڑ دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑو میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے دن